द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغلی نن د اتوار یا یک شنبه ورځ 2019 کال د سپتمبر لومړی او د وګی میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي. د ډیو ریډیو په لومړۍ خبری برخه کې درته احمد فواد لامی
او زه نصر کاکړ
تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوو. لومړی هم سر ټکی
د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان سولې د خبرو اترو نه هم پړاو پای ته رسیدلی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سولې تړون ته نږدې سوي دي. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. د پرکندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بېګا شپه پر پل خمري ښار برید وکړ.
او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل فوجونه بیرته راباسي.
What India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
او اوس هم پوره خبرونه
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو اترو ته به لاره برابره سي. نوموړي نن د یک شنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو نه هم پړاو سر ته رسیدلی او اوس بل افغانستان د حکومت سره سلا او مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپله خاوره کارولو اجازه چاته ورنکړي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویاند سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاوی په بریالیتوب سره پای ته رسولې دي او نن به تخنیکی خبري هم پوره کړي. نوموړي ویلي د اشغال د خاتمې او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوو ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د اتوار یک شنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې شپږ 50 وسلوال طالبان، 40 امنیتي ځواکونه او 15 عام خلک وژل شوي، خو طالبان له کندوز ښار په شا تمبول شوي او حمله یې ناکامه شوې ده. طالبانو هم دعوه کړې ده چې د کندوز په جګړه کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژلې دي. پس لغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکام شو، تیر شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سرخار پلی خمري له دوو اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي چې پلی خمري ښار ته څیرمه ځینې ځایونه یې نیولې دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې را ایسار کړي دي.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز ویلي هندوستان چې کشمیر سره څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ سي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې هغه د امریکا صدر سونو له افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار له یو پلان سره سم بیرته راوباسي.
د باجوړو په قبایلی ضلع کې د سړک غاړې یو ریموټ کنټرول والا بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. ځایي مشران وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په قبایلی ضلعو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په باجوړو کې د بمي چاودنې د پیښې جزئیات له ارشد مومن نه په دې لنډ رپورټ کې واوري.
د باجوړ ضلع انتظامی چارواکي وایي د تحصیل نوګې علاقې هاشم چارمن کې ریموټ کنټرول بمي چاودنې یو تن وژلې دی. چارواکي وایي هاشم چارمن کې ګلداد خان نومیتن په لار روانو چې د چاودنې ښکار شو. انتظامی په وینا د پیښې وروستو سیمه کې د لټنې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی ضلعو کې په نږدې کې بمي چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دغه کې امنیتي ځواکونه او ځایي خلک په نښه کېږي. دغه پیښو پړه عموما تحریک طالبان پاکستان او حزب الاحرار ډله په غاړه اخلي، خو د نننۍ پیښې پړه لا هم کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د باجوړ سره تعلق لرونکی شیخ جانزاده وایي تازه پیښو په عام ولس کې یره ترهه سیوه کړې ده او باید چې حکومت یې مستقل حل لاره راوباسي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په هنګ کانګ کې جمهوریت پلاوی احتجاج کوونکي نن حالت د هوای ډګر په بس اډه کې یو ری بیا راغونډ سوي چې خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. خو چارواکو هوای ډګر ته تلونکي د اورګاډو سرویس تړلې، البته له هوای ډګر څخه دغه سرویس جاری دی. په داسې حال چې هنګ کانګ د حکومت مخالف احتجاجونو له امله د اوښتې زیان سروې کړې ده، چارواکو د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د اقداماتو دفاع کړې ده. پولیسو دغه احتجاج کوونکو په ضد د اوبو توپونه، اوښکې بیونکي ګاز، کوتکونه، خښتې او توپکونه کارولی دي. لاندې تفصیل ماوش جلیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې راکوي.
په هنګ کانګ کې مظاهره کوونکو د خالی یا شنبې په ورځ پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي کله چې دوی مسلسل دیارلسمه اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو امر سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو او د ښار د پارلیمان مخې ته مظاهره کوونکو باندې آسمان رنګي اوبو د خلاصولو لپاره یې د اوبو یو توپ وکاروه چې د مظاهرچیانو پیژندل اسانه کړي. مظاهرچیانو چې زیاتره تورې جامې اغوستې وې په پولیسو یې کاڼې ویشتل او تور لوګي هغه مهال راپورته شو کله چې لاریون کوونکو د هانګ کانګ پولیسو مرکزي دفتر ته نږدې په یوه لویه لاره کې لوی اور ولګو. دا اور هله مړ شو کله چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکو بیونکو ګیس ډزې وکړې او د ربړ ګولې پې ویشتې. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. په هنګ کانګ کې د لانجبن بل مخه نیولو هڅو په توګه په دې سپرلي کې د ډیموکراتیکو حقوقو لپاره پراخه کمپاین پیل شوې. دا بل مجرمان چین ته د حواله کېدو اجازه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
او سم د امریکا نه یو خبر. د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو دیرش کلن وسلوال پر خلکو ډزې کړې دي. 15 تنه یې وژلي او یو وشنور یې ژوبل کړی دي. پیښه د خالی شنبې په ماښام ناوخته د میډلند او اوډیسا د ښارونو ترمنځ په لویدیز ټکساس کې شوې ده. چارواکي وایي بریدګر د ډاګ یو موټر برمته کړی وو او پر پولیسو او نورو خلکو یې ډزې وکړې. پولیس چارواکي زیاتوي بریدګر د پولیسو په متقابل ډزو کې ووژل شو. بریدګر سپین پوستی امریکایي ښودل شوی خو نور یې په اړه معلومات ورکړل شوي نه دي. د پیښې په لومړیو کې دا سنګیرل کېده چې ښایي په دغې پیښې کې دوه وسلوال دخیل وي. خو د پولیسو مشر مایکل ګیګری وویل چې بریدګر یو کس و.
روسیې په امریکا تور لګولې دي چې د شام په ادلب ښار کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لوزنامه په خطر کې اچولې ده. روسیې ویلي دغه بریدونه د شنبې پر ورځ سوي او ترکیه او روسیې ته لوړاندې معلومات نه دي ورکول سوي. دا دواړه هیوادونه په ادلب کې پوجنه لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبې پر ورځ ویلي چې امریکایي قواو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دغه بمباری په نتیجه کې په لوړه کچه زیان اوښته دی. په بریتانیا کې د شامي بشري حقوقو د څارنې اداره وایي لږ تر لږه 40 کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي.
بلخوا د سعودي په منشي ائتلاف وایي چې نن د اتوارې یکشنبې په ورځ په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکز هوایی بمباری شوې دي. په یمن کې حوثي یاغیانو بیا ویلي چې دا بمباری پر یو جیل شوې او 16 کسان پکې وژل شوې دي. د سعودي په منشي د ائتلاف ځواکونو دا وکړي چې دا حمله په زمار سیمه کې د یاغیانو پر هغه مرکز کړی دي چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل او ټول کوشش شوی دی چې په حمله کې عامو کسانو ته زیان ونه رسیږي. بل په لو د حوثي یاغیانو یو وایي ویلی چې حمله د دانیانو د ساتنې پر یو مرکز شوی او هلته غنی د حکومت یو سل او یان یول شوی جنگلی بندیان وو. د دغو دعوو سپیناوی تر اوسه نه دی شوی.
په امریکا کې د طوفانونو د څار ملي ادارې د یکشنبه پر ورځ ویلي د دوریان په نوم سمندري طوفان به نن ناوخت د بهاماس شمال غربي سیمو ته ورسیږي. اداره وایي چې طوفان به اباکو آیلند او ګرینډ بهاما آیلند ووهي او پیشبیني یې کړې ده چې له دوشنبه څخه تر سه شنبه پورې به د فلوریدا ساحل ته نږدې سي. دغه مرکز ویلي دوریان نومي سمندري طوفان ډیر خطرناک دی چې بهاماس کې به ژوند ته خطر پیښ کړي. زورور بادونه او زیات بارانونه با ورسره وی.
او روسي خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې ده چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمې چې پکې يهوديانو کورونه جوړ کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوار اکشن به پورز په لویدي د غاړې کې د يهوديانو یو سکول په پرانیسته کې وویل چې هغه به په غربي غاړې کې د يهوديانو د آبادۍ یو سیمې اسرائیل سره ونخلوي، او غني دا کار یې د اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدي د غربي غاړې کې چې فلسطینیان خپل سیمه بولي 3 میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه 4 لک يهوديان ژوند کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ویډیو کډرمن اوردوکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو، او اوس هم تفصيلي ریپورتونه ولورت تاسو په امره ګرځو چې د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون تنزدي سوي دي، او دغه تړون په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پیشي را کمی سي او بین الافغاني خبرو اترو ته لار برابر سي. نو موري د خبره نن په خپل ټوئیټر باندې کړی ده. په عین وخت کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین هم په ټوئیټر ویلي چې نه هم په د مذاکراتو په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي، او د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل په درشل کې دي. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له پاکستانی څېړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
په قطر کې د طالبانو سره د افغان سولې پاړوند د وګړو خبرو اترو ورستو د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل دغه ټوئیټر پیغام کې ویلي، مونږ په قطر کې له طالبانو سره خبرو دغه دور پایته ورسوو، زبا نن ورستو د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوم. بلخوا د خبری شبکې رایټر تر مخه د طالبانو یو مهم مشر ورته ویلي چې د مذاکراتو د نهم پړاو ختمېدو ورسته به طالبان د خپل مشرانو سره مشوره کوي، او زلمی خلیلزاد به د کابل حکومت د شوی پرمختګ څخه خبروي. په پیښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزی په وینا د سولې خبرو اترو دغه نهم پړاو تیر شپه تر ناوخته د خبرو وروسته پای ته رسیدلی، او د سرچینو معلومه شوه چې دواړه غاړې د سولې تړون لپاره موافقه شوي. د د په وینا د زلمی خلیلزاد د کابل سفر وروسته تمه ده چې دغه د سولې تړون په رسمي توګه اعلان شي، او ورسره د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ د پاره وخت هم وټاکل شي. د سولې د دې خبرو څخه با خبره سرچینه وای چې د کیدونکو ممکنه تړون په نتیجه کې به امریکا په افغانستان کې د خپل فوزونو شمیره کموي، او طالبان به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې او امریکا اتحادیانو یا نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. امریکا دا هم غواړي چې په افغانستان کې به القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو سره طالبان خپل تړون پرې کوي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د سولې د دغه تړون وروستو تمه ده چې د افغانستان داخلي امنیت وضع کې بدلون ولیدای شي، او د دې سره به د هغه عناصرو زور او قد هم معلوم شي چې نه غواړي د افغانستان په خاوره قلارې راشي.
افغانستان چې کوم ډیر ګنجلک او ډیر کړکچن صورت حال او هغه کې به ډیر زیات واضح غونته بدلی راشي، او ډیر سیزونه برنا تر وځي. هغه وجه دا ده چې دا چا به پته ولګي چې څه چا څو قد کاټته، او د چا څو مفاد دی، او څوک امن د پاره څومره مخوړان دي تک دي، او بل د امن ورانه ولې څوک دي. نو به یو داسې شبکه کاغه القاعده کاغه داعش شته هغه داسې نور دي کټی ټی پی دا یا نور دي هغه د پاروازن چې د افغانستان مرکزستانګ شي او دغه د پاره چې کوم کومک برسي دا یا هغه تبا کم وسایل رسي هغه به بند شي.
یو خوا چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې اترې روانې وي، نو بل لوري د افغانستان په کندوز ښار کې طالبانو د سلورو واړه اړخونو نه بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم راغلي. سیړنکاران وایي تمه ده چې د سولې تړون سره سمدستي به ډزبندیز اعلان مخې ته راشي او بین الافغاني مذاکرات به هم روان کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
هم د افغانستان حالات. افغان حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوه ښارونو یعنی کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولي دي. پس له هغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکامه شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت په سر ښار پلخمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. نور جزئیات له محمد اکرام نه واوري.
افغان طالبانو د شمالي بغلان ولایت په سرخار پلخمري باندې نن سهار وختي حمله په داسې حال کړې چې امریکایي او افغان سلاکاران د افغانستان د سولې تړون ته پرسیدو خبرې ترې کوي. د افغانستان په شمالي قندوز خار باندې د حمله وروسته په دوه ورځو کې دننه طالبانو په پلخمري باندې حمله کړې. د داخله چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې په پلخمري کې حالات د کنټرول لاندې دي. نوموړي ویلي طالبانو د پلخمري خار په دوه ولسوالو باندې حمله کړي او دا چې حکومتي ځواکونه د طالبانو د حملو جواب ورکوي. نصرت رحیمی ویلي حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالب وسلوال وجلي او دوی نیولې دي او زیاته کړې چې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې ویلي د دوی وسلوال د سلور حکومتي چک پوسټونو د نیولو وروسته پولی خمری ته ننوتی او هلته یو شمیر حکومتي ځواکونه او پولیس وجلی دي. طالبانو ویان ویلي جګړه اوس هم روانه ده. د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو شروع کېدو راهسي دواړه اړخو د خپل پوزیشن زیات مضبوطولو لپاره جنگي عملیات تیز کړي دي. اخوا چارواکي وایي د قندوز جګړه د لسکونو طالبانو او افغان سرتیرو په وجنه پای ته رسیدلې او د لټون په عملیاتو کې د خار کوسه کوسه د طالبانو پاکه کړې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پورز رسنیو ته په لیږلي یو اعلامیه کې ویلي کندوز خار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې او خلکو خپل ورځني کارونه شروع کړي دي. طالبانو وړما شپه په کندوز خار د سلورو واړو اړخونه بریدونه کړو چې له هغې وروسته د دغه خار په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ انښتې شوې وي.
د وایس اف امریکا جی ودا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ چې د امریکا د سیړنی وی ادارې اندیشنه شو دلې چې د هندستان تر تنظیم لاندې د کشمیر په وضعیت شاید چې د افغانستان د سولې عمل اغیزمن شي. د امریکا تھنک ټانک سنټر فور سټریټیجک اند انټرنیشنل سټډیز د هندستان تر واک لاندې کشمیر په حق له جاری کړی یو رپورټ کې ویلي دی چې د افغانستان په اړوند د هندستان په ادارو پاکستان د لسیزو سه اندیشنی شو دلیدی او د کشمیر د لانجې لکبله د پاکستان وسایل او سیاست به نه یوازې د افغانستان څخه لری جاروزی بلکې دا کشاله به امریکا په هندوستان کې د مداخلت لپاره هم وکاروي. تفصیل ور باندې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د سیړنې یو امریکني ادارې اندېښنه ښودلې چې د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر صورتحال د افغانستان په امن عمل باندې بدې اغیزې غورځولی شي. د امریکني تھنک ټینک سینټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز لخوا د هندوستان د واک لاندې د کشمیر په حق له جاری شوي رپورټ کې ویلي شوي چې د افغانستان په اړوند د هندوستان په ارادو پاکستان د لسی زوره هڅې اندېښنې ښایي او د کشمیر د کشالې له کبله د پاکستان وسایل او سیاست به نه یوازې د افغانستان څخه لرې وځي بلکې دا امریکا په هندوستان کې د مداخلت لپاره هم کارولی شي. امریکني تھنک ټینک د اندېښنې په داسې حال کې ښودلي چې د افغانستان د امن خبرې په غوس پړاو کې داخلي شوي دي. د امریکایي او افغان طالبانو پلاوی امن تړون ته حتمی بڼې ورکولو لپاره په نهم ځل دوها کې لید کاته کوي. پخوانی سفیر او د نړیوال چارو څېړنکار ایاز وزیر ډیو ریډیو ته وایي که مجموعي تصویر ته وکتل شي نو د کشمیر لانجه په افغان امن عمل اثر غورځولی شي، ځکه چې په دواړو اړخونو د پاکستان د پاره د جنگ په صورت حال کې اوسېدل به ډېر ګران وي.
خو فل حال چې کوم سچویشن دی په دې کې زه نه وینم چې داسې حالات راغلي دي چې د افغانستان د سولې اعلی ځله دا د کشمیر سره د وتړل شي. افغانستان بېله سلسله ده، کشمیر بېله سلسله ده. د افغانستان والا معامله تقریبا راټوله شوې ده، لږ پاتې ده.
ښکاره دي چې پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم کردار لوبوي او د افغانستان د سولې دپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ویلی طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوي او د دې تړون له امله به افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. په وروستو کې که څه هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف ویلی وو چې که په کشمیر کې وینه توهیږي نو پاکستان بیا ولې په افغانستان کې د امن سټیج سنبال کړي، او د هغه په دغه بیان باندې د هیواد دننه پښتون قوم پرست ګوندونو سخت عکس العمل هم ښودلی وو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په ډاګه کړې وه چې پاکستان د کشمیر کشاله د افغانستان د امن عمل سره نه تړي. د دفاعي چارو شنونکي او د پاکستان د پوسټ پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیو ریډیو ته وایي د امریکني تھنک ټینک د سیړنه پر ځای ده چې اوس د کشمیر د صورت حل له کبله په خارجه او امنیتي کچا د پاکستان په مشرقي پولو ته راګرځېدلی دی او د افغانستان مرکزي حیثیت شاته تللی دی. خو پاکستان له به هم دا کتل وي چې د افغانستان امن څومره د ده په ګټه کې دی. خو بیا وایي د افغانستان د امن ګټې به پاکستان ته هم ډېرې زیاتې وي.
نو په دې ټولو ذریعو سره پاکستان ته اقتصاد ته هم فایده ده، او د پاکستان مغربي پوله به هم د جنگ نه په امن باندې شي، او د پاکستان د فوجونو یا د هغې د سیکورټي ادارو توجه به مشرقي طرف ته شي، او درېیم طرف ته به دا هم شي چې افغانستان کې به یو داسې حکومت راشي چې هغه به په پاکستان باندې یو قسم له دغه به پنه لګوي، الزامونه یا تورونه به پنه لګوي، او بل طرف ته به ګواښونه هم د یو ملکونو د طرفنا بند شي په یو بل باندې. خالی هغه خلک به برسېره شي او ښکاره به شي، په دغه کې به ډېر کلیریټي راشي چې یاره څوک د امن ملګری دی او څوک د امن دشمن دی، نو د هند کردار په دغه کې به واضح کیږي.
د امریکني تھنک ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د دوها څخه ترلاسه کیدونکي راپورونو کې په ګوته کړی شوي چې واشنگټن به د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې امن تړون ونه کړی شي، او دا تاخیر به پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې هغه طالبان د امریکا سره خبرو کې مشغول وساتي. او واشنگټن دا هم لري چې اسلام آباد طالبان د افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي کولی شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
اوس هم د بلوچستان نه یو رپورټ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې په هغه صوبې کې 90% ژورنالیستان چې دي هغوی له ذهني پرابلمونو یا ستونزو سره مخ دي. په دې حال کې ډاکټر سایما چې د ذهني ناروغیو یو ماهر ده، هغه وایي چې ترهګری او ویره کېدای شي د دغه حالت دلیل ووسی. نور جزئیات د حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې واوري.
د بلوچستان یالت خبریالان د نور ستونزو ترڅنګ د ارواحي یا نفسیاتي ستونزو او ذهني ستړیا سره مخ دي. د کوټې د پریس کلب سیکرټری جنرال رشید بلوچ وایي په اصل کې نوې خبریالانو ته دا ستونزې ورپېښې دي.
زما په خیال کې بلوچستان کې د 13 لس کال د چې حالات چې دلته شروع شو دا هغه بعد چې د زما په خیال کې د بلوچستان صحافیانو دوه قسم مسلې درپېښ دي. یوه د معاشي مسله ده، دوم چې دی دا اسٹریس چې دی دا هغه مسئلہ دی. بیسیکلی چې فائنانشلی صحافی کمزور دی، هغه هم دا تنخواہ چې ناراضی یا کم دی، هغه هم یو قسم زیر اسٹریس یو سړی ته ورکوي. د دې علاوه چې دی چې دا دنیا کې واقعات سو د بم دھماکو نه ٹارگیٹ کلنگ دغه دا چې نوې جنریشن چې رالی دا فیلڈ کې هغه ته د خبر نه و چې مشت کې دا فیلڈ جوائن کوو دا تر چې رقم مشکلات چې د مشت د پیش کیږي تو هغه مینٹلی تیار نه و په دا شی کې. د دې وجہ په د مش فیلڈ کې ازما په خیال کې 90% چې مش فیلڈ کولیگز دے هغه ذہنی اسٹریس شکار دے. میرا خیال ہے یہ دغه دے دا ایڈ آفس پریشر چې یو واقع کیږي بیا هغه لپاره تاسو ټایم نشتا ود ان سیکنڈس ویژول غواړي، فوټیجز غواړي، خبر غواړي. یو بل دغه دے چې تا یو خبر فایل ہے تو ددا هغه ریئیکشن هم راځي. ٹھیک دے اگر ریئیکشن دا ضروری نہ دے چے یو یو خوا راضی اگر پولیٹیکل پاور اگر ہم تا پریشر کئی اگر مسلح تنظیمان دے اگر کئی نور اداروں اگر ہم چے دے اگر چپ فون راضی اگر ہم مطلب دا پریشانی یو ز نہ راضی پر چاروں خواہ مسلو خواہ چے دے دا پریشانی تا تب فیس کہے تھا.
د پېښور پوهنتون د ارواح پوهنې د څانګې ښوونکي او مشاور ډاکټر سیما احمد وایي د ارواحي ستونزو او ذهني ستړیا و لوی لاملونه په پاکستان کې روانه نامني ده.
تاسو ګورئ نن سبا زموږ چې ملک کم حالات دی، کم سیکیورټی سچویشن دی، کم پرابلمس دی، چلته آپریشن کېږي لګیا دی، نو صحافی داسې شعبه دی، صحافت داسې شعبه دی، صحافی داسې کسان دی چې هغه دی وار زون ته ځي، دلته چې دی آغازی نو ذهني دباو کې راشي، سه مسئلے دی هلته دا چې ویني خلک ته داسې ډیډ باډیز ویني، ټارګیټ کیلنګ ویني، دا فلڈ راځي چرته، ارتھ کویک راځي، نو هلته نه دی باندې ډیر زیات پریشر راځي.
د ډاکټر سیما په وینا کې یو خبريال له داسې ستونزو سره مخ وي هغه د کله هم د غستون نه پټوي، که خپل ناروغي یا ستونزه پټه یا پر وخت و نه شي شای نور زیانمن سي.
اویرنس ضروری دے، پکار دے چې دا صحافیان ته اویرنس پکار دے چې چرتا دازی چرتا دا تلیشی اور سائیکولوجیکل ہیلپ والی دے دا پارا چې دے کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ موجود دے ڈفرینٹ صوبوں کے موجود دے، نو دے تا پکار دے چې آگے تلاڑ شی آگے سر کینی اخبل مسئلے حل رو باسی بولے چې مسئلے سرا کارم گران دے اور آگا حل چې نہ اوزی نو آغا مسئلہ ډیر زیات اوګدے گی لگیا دے.
په کوټه کې د انډیویډوال لین په نامه باندې غیر سرکاري تنظیم د کال 2013 د مای له میاشې څخه د بلوچستان ایالت د خبري اعلانو پر ارواحي ستونزو او ناروغیو باندې کار او د هغوی درملنه کوي.
زمانو هاشم کاکر دي، زه د انډیویډوال لین صوبایي دلته منتظم یم. یقینا لکه څنګه چې تاسو سوال وکړي د صحافیانو ډیر زیات مشکلات په بلوچستان کې، زموږ دا واحد انډیویډوال لین کم میډیا سنټر خلاص کړی دي. د دې ضرورت موږ په دې وجه باندې محسوس کی چې په بلوچستان کې صحافیان د ډیرو مشکلاتو سره شکار دي. یقینا لکه څنګه چې د معاشي مسایل لري، جسمانی لري، لغس دي، ذهني مسایل هم لري، نو ضرورت د دې وجه سره محسوس وکړي چې دې زیاده شی نه وای کنټرول کړی یا موږ د دې ضرورت نه وای محسوس کړی نو د دې د مشکلات به د دې د کورنۍ او د دې د بچانو پورې رسیدلو او نورې ستونزې به زیاتېدلې. په درځنو صحافیان چې دی هغه راغلي دي د دې کونسلنګ کوو او زموږ خاص خبره چې هغه دا ده چې موږ د صحافیانو پرایویسي ډېره لرو، د هغو پټه په یوه لار راځي په بله لار راځي، یقینا زموږ هېڅ چاته هم نه معلوم دا هغه نومر د کلاینټ په حیثیت یشتې دي. ولې دوی ته مشکلات چې په معاشره کې ډېر ډېر مسایل دي، ډېر ډېر خبرې دي.
ارواپوهان باور لري چې ورزش کول، موسیقي اوریدل، ملګرو او خپل خپلوانو سره چکر تتل د ارواح د خوشاله ساتلو لپاره او د ذهني ستړیا او څخه د ځان د ژغورلو لارې دي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، دیوا کواټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم خرغلی وخت شو دی په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې او په کابل کې د مازیګر شپږ. اوس هم راځو خبرونو ته، په سر کې هم د خبرونو سر کې کی
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پای ته رسیدلی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سولې تړون ته نږدې سوي دي. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. پر کندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بېګا شپه پر پل خمري ښار برید کړی دی.
او امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل پوځونه بیرته راوباسي.
What India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
او سم بشپړ خبرونه اوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو ته به لاره برابره سي. نوموړي نن د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو نه هم پړاو سرته رسیدلی او اوس به له افغان حکومت سره د سلا او مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپله خاوره کارولو اجازه چاته ورنه کړي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویان سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاو یې په بریالیتوب سره پای ته رسولی او نن به تخنیکي خبرې هم پوره کړي. نوموړي ویلي د اشغال د خاتمې او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوو ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان، شل امنیتي ځواکونه او پنځه عام خلک وژل شوي دي، خو طالبان له کندوز ښار څخه په شا تمبول شوي او حمله یې ناکامه شوې ده. طالبانو هم دعوه کړې چې د کندوز په جګړې کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل دي. پس لغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکامه شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سر ښار پل خمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز ویلي هندوستان چې کشمیر سره څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ شي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې هغه د امریکا صدر سونو له افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار او لوی پلان سره سم بیرته راوباسي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه یاده کړې ده چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمې چې پکې یهودیانو کورونه آباد کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوارې یک شنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د یو سکول په پرانیسته کې وویل چې هغه به په غربي غاړه کې د یهودیانو د آبادیو سیمې اسرائیل سره ونښلوي او ګنې دا کار یې د هغه اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدیځې یا غربي غاړه کې چې فلسطینیان یې خپله سیمه بولي، درې میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه څلور لکه یهودیان ژوند کوي.
روسیه په امریکا تور لګولې ده چې د شام په ادلب ښار کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لوزنامه له خطر سره مخ کړې ده. روسیه ویلي دغه بریدونه د شنبه په ورځ ترسره سوي او ترکیه او روسیه ته لوړاندې معلومات نه دي ورکول سوي. دا دواړه هیوادونه په ادلب کې پوجونه لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبه په ورځ ویلي چې امریکایي قواو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دغه بمباری په نتیجه کې په لوړه کچه زیان اوښتی دی.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې نن د اتوارې یک شنبه په ورځ په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکز هوایي بمباری کړي دي. په یمن کې حوثي اغیانو بیا ویلي چې دا بمباری پر یو جیل شوي او شپېته کسان پکې وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو دعوه کړې چې دا حمله یې په زمار سیمه کې د اغیانو پر هغه مرکز کړي دي چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل او ټول کوشش شوی چې په حمله کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. بل پلو د حوثي اغیانو یو ویاند ویلي چې حمله د زندانیانو د ساتنې پر یو مرکز شوي او هلته ګنې د حکومت یو سل اویا نیول شوي جنګیالي بندیانو او شپېته تنه وژل شوي. د دغو دعوو سپیناوی تر اوسه نه دی شوی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم زو د امریکا ټکساس ایالت چیرچې په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې کلنې غونډه روانه ده. د غونډه د ټکساس ایالت په هوستن ښار کې تر سره کیږي چې زموږ همکار سمینه احسان هم د غونډې ته ورغلې ده. هغه څخه به حال اخلو. سمینه احسان ستړي مسې او سهار په خیر. وعلیکم السلام. ډیر مننه له تاسو څخه هم. تاسو په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې د کلنې غونډې ته ورغلي یاست. لومړی که هم د دې غونډې تفصیل راکړئ چې تر اوسه پورې پکې څه سوي دي.
دا شپږ پنځوستمه غونډه ده د اسلامیک سوسایټی اف نارت امریکا. هر کال دوی د امریکا په یو ښار کې د شانتي غونډه کوي او سنه سم موضوع لټاکي د یو کال د مناسبت په حساب باندې. نو دې کال دوی چې کوم موضوع د خپل غونډې لپاره خوښه کړې وه هغه دا وه چې د خلکو نه لکه تپوس کړو چې ستاسو په ټولنه کې د خپل ښه کردار لوبولو لپاره یو پټ طاقت چې دی هغه تاسو په ځان کې څه ګوري. نو په دې حواله سره دوی بیا دستوري جوړی کړی وي، پروګرامونه ټول ترتیب کړی وو، سیشنز کیږي یعنی غونډې کیږي په جدا جدا موضوعاتو باندې. خو مین مقصد همدایي چې یو کس په ټولنه کې که په هرې یو ټولنه کې اوسېږي بیا که هغه مسلمانی نو هغه بیا په ځان کې کم یو د سي طاقت ګوري چې د هغه د لاسه ټولنې ته خیر رسیدي شي او د ټولنې خلک چې کم بیا غوي ته خیر رسیدي شي. نو دا غونډه لا روانه ده نن درې مورسته.
او سمنه سن د امریکا په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی ساندرز هم دغه غونډه ته درغلی او هغه په خپل وینا کې څه ویلي.
برنی ساندرز چې د امریکا په انتخاباتو کې به برخه اخلي صدارتي انتخاباتو کې او ورسره یو بل صدارتي امیدوار جولیان کاسترو دا دواړه پرون دلته کې د اسنا غونډې ته راغلي وو. اسنا وایي چې دوی تقریبا ټول صدارتي امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه راشي. خو برنی ساندرز او جولیان کاسترو دوه امیدواران دي چې هغه د دوی د بلنه قبول کړه او دوی دواړه پرون راغلي. برنی ساندرز چې کله راغی نو یو خو خلک هم ورته ډېر زیات دلته کې په انتظار کې ناست وو، ډېر زیات ورته لیواله وو چې وایوري وایني. بلې چې کوم هغه د غونډې په مناسبت سره چونکې دلته کې د ټول امریکا نه شمالي امریکا نه مسلمانان راغلي وو نو دا غوی په حساب باندې دا غوی د وینا چې کوم موضوع هغه د مسلمان ملکونو په حواله سره وو. په دې کې افغانستان مسله، کشمیر مسله، د یمن مسله او د اسرائیل فلسطین مسله او بیا سعودي عرب او بیا په دې ټولو کې د امریکا کردار نو هغه زیات خپل د وینا برخه چې کوموا هغه دې اڑختې خو دی وا لکه د کشمیر په مسله باندې هغه ټول نلاول چې شروع کې خبره وکړه نو په هغه باندې ټول نلاول ول چې هغه دای وړې رګر مسله هم د نن سبا نو هغه صفه دا خبره وکړه چې د هندستان چې کم التکی په کشمیر کې کارونه کوي دا د قبلونی وړ نه دي دا ټوټلی دوی ان اکسپټیبل دي او امریکا ته پکار ده چې د عالمی چې کم د انسانیت معیار ده او د بشري امداد چې کم معیار ده نو هغه دې مخې ته ځان ته کی دي او په هغه حساب باندې د هندستان لپاره دې خبره وکړي او موږ ته وي پکار دي چې منتنیخ په نیغه ملګری ملتونو ته په دې مسله باندې تلل پکار دي او داسې حل لټول پکار دي چې هغه د کشمیری خلکو چې کم خواهشات دي یا د هغوی چې کومه خوخه ده د هغې احترام وکړی شي په دې حل کې.
او سمینا احسن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د غونډې ته وینا کړې ده چې د پاکستان څخه آیا نور هم د اسلامي هیوادونو مشرانو دغه غونډه توینا کړې او څنګه
د نور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه نور څوک هغه ندی راغلي د اسلامي ملکونو مشران خدا د شه د ملګری ملتونو له خوا ډیر مشران دي هغه دلته کې موجود دي او نور د سوي چې کم د ټولنې په حساب باندې مقامي حساب باندې چې کم د ملکونو نمائندګي کوي هغه خلک دلته کې راځي سفیران دلته کې موجود دي چې هغه خپل خپل ملکونو نمائندګي کوي او بیا په هغه حساب باندې د خلکو سره خبرې هم کوي او غونډو کې هم برخه اخلي بیګاش په ناوخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی غونډه تا لایو آن لاین یعنی په انټرنیټ باندې وی نا وکړه تقریبا د شپې 11 بجې وی ډیر نا وخت وو خو بیا هم خلک ورته ناشته په انتظار باندې او د عمران خان وزیر اعظم عمران خان وی نا په دې وجه باندې په دې نظر ورته کتل کیږي چې بل میاشت کې سپتمبر کې دا شروع شو نن رمبنه ستمبر ده نو د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه ده او د ته برازي د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي به د ته راځي او دلته کې هوستن ټیکساس کې د هندو ټولنې یو ډیر لوی تنظیم ده دلته کې دا غوي ډیر لوی شمیره ده او هغه بلنه ورکړي د خصوصي توګه باندې وزیر اعظم نریندرا مودي ته چې هغه برازي او دلته کې به هندو ټولنې ته وینا کوي دا غوي سره بایني نو په دې حساب باندې دې ته کتلې کېدل چې لکه دا د پاکستان وزیر اعظم له طرفه یو انیشیټیو یا یو پیغام چې د کشمیر په حساب باندې چې نریندرا مودي راځي نو هغه مخکې نه ځانته یو د سی رائے برابر کی د کشمیر په مسله باندې ولې چې هغه چې خبرې هم وکړي نو باغې کې خصوصا هغه د کشمیر په حساب باندې لا هغه حواله وکړه باغې مسله باندې خلکو ته درته کې وینا وکړه.
ډیره مننه ډیره مننه سمینا احسن او کور ودان ځم پام ساتي
ډیره مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva باجاوړو په قبایلی ځلې کې د سړک غاړې یو ریموټ کنټرول والا بم په 14 کې یو کس وژل شوې دی. ځای مشان وایي چې په دې ورسې یو څو ورځو کې په قبایلی ځلو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. په باجاوړو کې د بمی 14 د پیښې جزئیات له ارشد مومن نه په دې رپورت کې واوري.
د باجاول ځلې انتظامی چارواکي وایي د تحصیل نوګې علاقې هاشم چارمن کې ریموټ کنټرول بمی 14 یو تن وژلې دی. چارواکي وایي هاشم چارمن کې ګلداد خان نومیتن په لار روانو چې د 14 ښکار شو. انتظامی په وینا د پیښې وروستو سیمه کې د لټنې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی ضلعو کې په نږدو کې بمی 14 هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دغه کې امنیتي ځواکونه او ځایي خلک په نښه کېږي. دغه پیښو پړه عموما تحریک طالبان پاکستان او حزب الاحرار ډله په غاړه اخلي. خود نننې په خپله لا هم کومېډلې په غاړه نه دا غېستې. د باجول سره تعلق لرونکو شیخ جانزاده وای تازه پیښو په عامولس کې یره تره سی وکړې ده او باید چې حکومت یې مستقل حل لار روباسي. قبایلی ضلعو کې د تیر یو لسیزې نه زیاتې جګړې په سلګونو مشران ترهګرو وجلې دي. خو لا تر اوسه یې کومې پلټنې مخې ته نه دي راغلي چې آیا دغه قاتلانو ته سزا ورکړل شوې ده او که نه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس آف امریکا جبه د قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه یو رپورټ وخته چې د پاکستان حکومت وایي د ازموینې په توګه د تورخم بندر د 24 ساعته پورې د خلاص ساتلو لپاره اقدامات کړي دي او ګوري به چې څومره زیاتې اسانتیاوې به تجارت ته او هم تاجرانو ته دی ورکولی سي. په دې اړه تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې و غونډه کومه کې چې د کسټم ادارې، نېشنل لاجستکسل، امنیتي ادارو او د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ګډون درلود، فیصله شوې چې سبا یعنی د ګل ورځې نه به په ازمایښتي بنیادونو د تورخم پولې 24 ساعتونو د پاره خلاصه پرانیستلو تجربه کولی شي. او په دغې لړ کې وزیر اعلی محمود خان متعلقه ادارو چارواکو له امر ورکړی چې د حکومتي پریکړې عملي کولو لپاره دی په تورخم کې واړه اسانتیاوې باوري کړی شي. د معلوماتو له مخه د غونډې په مهال وزیر اعلی له تسلی ورکړی شو چې د حکومت په خواهش ټول ضروري ګامونه پورته کړی شوي. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر څوک چې د دغې مهمې غونډې په مهال موجود وو د تورخم پولې تر 24 ساعتونو خلاص ساتلو په اړه د صوبایي حکومت دلچسپۍ په اړه وایس آف امریکا ډیوه ته وویل. په دغه غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د تورخم په پوله ورکړی شو د سهولتونو جاج اخیستو د پاره به په خپله وزیر اعلی یا نور د هغه د کابینې غړي ناګهانی د تورخم دورې هم کوي چې دغه ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او حتی عام خلکو له اړخسته قسمه شکایت ترلاسه نه شي. سبا نه د ازمایښتي پرانیستې په اړه راجوړ کړی شو انتظاماتو په هکله د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې هغوی د خپل اړخه واړه کمی پوره کولو هڅه کړې.
half of the custom pura de paiem pura de bear generator cctv camera light no mole ke nat de light no mai to ave so mustawa custom mustam khabara kawala to main khabara khuda wa che staff mo ta ziyad mo de fie de custom de har charge alta sona chale do tak jiban aga staff ziyad chano main requirement aga us kafi de problem mista us pas tak
د حکومتي سرچینو په وینا د ګام پورته کولو هدف افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت لنور او د ورکول د عام خلکو تګ راتګ اسانی راوستل او د ګډ کاروبار نه مالی ګټ اضافه کول دي. د سیمې ترانسپورټرانو، تاجرانو او کسٹم کلیر ایجنټانو د ډیری مودې راهیسې په تورخم پوله تجارت لود ورکولو په اړه د دغه سي اسانتیا غوښتنې کولې، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر نږدې وختونو کې د سیاسي اختلافونو له وجې نه یوازې د تورخم د لیارې بلکې د چمن او خرلاچې د لیارې هم تجارت اغیزمنه شوی وو. او اوس دا مهال د دوه اړخیزه تجارت کچه د کال په سر د یو بیلین ډالر نه هم راغورځېدلې، د کومې چې تاجران هیله مند دي چې که په تورخم او نورو ګډو پولو تجارتي اسانتیا راوستی شي نو دا کاروبار د کال په کچه تر 8 بیلین ډالر هم رسیدای شي. د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال فقط 1000 تجارتي ګاډي هر ورځ د تورخم پولې د لیارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کال 2018 کې د پاکستان له اړخه جوړ کړی شوی نوی بارډر مینجمنت پالیسي لاګو کولو نه وړاندې به د ورځې په کچه د 4 ورځو نه واخله تر 15000 پورې تجارتي ګاډو د تورخم د پولې دواړو اړخونو ته تګ راتګ کولو، د کومې چې اوس حکومت امیدوار دی چې د نوي نظام سره بیا دغه هدف ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
بلوچستان کې د کانګو وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او درې نور مشکوک ناروغان د کوټې فاطمه جناح روغتون کې تشخیص شوي دي. تر اوسه د 5 تنو ژوند د دغې ناروغۍ اخیستلې دی او په بلوچستان کې د کانګو ناروغۍ د تایید شویو پیښو شمیر 25 ته رسیدلی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کوټي د فاطمه جناح جرنل انچست هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمس دوتانی وایي چې په بلوچستان کې د کانګو د وایرس پیښې زیات شوې دي. د ده په خبره چې لاختر وروسته د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر ناروغه د کانګو د وایرس په شک کې دوی ته راوړل کېږي. د کانګو د وایرس د ځانګړي وارډ انچارج ډاکټر شمس وایي چې نن هم په 2 ناروغو کې د دغه وایرس په خلای سوی دی.
دا سات انډر ټریټمنټ چې دی په دې کې شپږ چې موږ سره په وارډ کې داخل دي او په دې کې 2 پازیټیو دي او 4 چې دی نیگیټیو دي چې هغه موږ بیرته ریفر کړو بی ام سی ته.
اوس د دغو ناروغو درملنه روانه ده. ډاکټر شمس وایي چې د دغه وایرس وغو خلکو ته د لګېدو امکان ډېر دی چې څوک وزي میږي او غواوي پوي او دغه ډول وکسابانو ته هم ډېر په اسانۍ باندې لګېدلی سي. د ده په خبره کال په 4 میاشتو کې و دوی ته 6 ناروغ راوړل شوي دي. 10 کسانو په دغه هسپتال کې خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی.
دغه د اپریل تر اوسه پورې 6 مریضان راغلي دي. په هغه کې سی سي ایچ ایف د کانګو چې دی 9 پازیټیو دي او په دا پازیټیو کې 15 چې دي ایکسپایر شوی دي او 15 ان نام دي چې ایکسپایر دي او 14 امپروو شوی دي تللی دي خپل کورو ته.
د کوټې فاطمه جناح هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمس وایي چې تر اختر له مخه له افغانستان څخه هم دوی له د کانګو د وایرس په شک کې ډیر ناروغ راغلي وو چې د کلات او د لشکرګاه په اوسیدونکو کې په 4 کسانو کې د کانګو د وایرس په خلای سوی وو. د دوی د تداوی د بشپړه کې دوه وروسته بیا دوی بیرته خپل کورو ته ستنه شوي دي. د تیب د څنګه مایرین وی چې په څارویو کې هغه ورازه یا منګون چې له کانګو د وایرس څخه اغیزمنه شوی وي و خلکو ته دغه وایرس منتقل کوي او بیا دا له ناروغ څخه په ډیره چټکتیا باندې و نورو خلکو ته هم انتقال کېدای شي. ډاکټران وایي چې د کم ناروغه تر پزه او تر خوله وینه ځي او پر بدن باندې سره ټپونه موجود وي. په سم لاسي ډول دي د کوټي د بروري فاطمه جناح هسپتال ته دي را رسوي. د دوی په خبره چې په ټوله بلوچستان کې د کانګو د وایرس بل ځای وارد نسته. دلته حکومت د لسو بستر وارد پرانستی دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې د کانګو د وایرس د مخنیوي لپاره د څاروي صوبایي څنګه د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د دغه وایرس د مخنیوي لپاره سپیرې هم پیل کړی دي. د دوی په خبره سي ډیر ضربه دغه وایرس په کنټرول سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته یو ری بیا چیرې چې د جاپان د حکومت لخوا په مردان کې د ښځو د سوارلۍ لپاره ګلابي بسونه ورکول سوي وو، خو دغه بسونه اوس بیرته درول سوي دي او حکومت وایي چې روزانه د یو بس پر سر له شپږ زره څخه تر اته زره روپۍ پورې خرڅېدلې او ښځې نه پکې سپارېدلې. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د ګلابي بسونو شروع کړې شوې منصوبه ناکامۍ سره مخ ده او حکومتي ټیکهدار خپل بسونه د تاوان له وجې په مردان ضلع کې ودرولې دي. دا منصوبه روان کال د اپریل په میاشت کې د صوبایي حکومت لخوا د 21 کروڑ روپو په لګښت شروع کړې شوې وه. په مردان ضلع کې د بسونو ټیکهدار ګوهر ایوب وایي په روزانه توګه په دې بسونو د شپږ نه تر اته زره روپۍ پورې خرڅ کیږي. مرستا د جاپان حکومت خیبر پښتونخوا صوبې ته د خزو د سہولت د پاره د بیل بسونو د چلولو د پاره 1.5 میلیون ډالر صوبې ته د سوارلس بسونو ورکولو معاهده لاسلیک کړی و. خو په مرکزی ښار پیښور کې د بی آر ټی د منصوبې د موجودګۍ له امله د ګلابي یا پینک بسونو دغه منصوبه په مردان او ایبټ آباد ضلعو کې د شروع کولو فیصله وکړی شوه، چې په دغه ضلعو کې د کارکوونکو ښځو، طالب علمانو او د کار په غرض روتې د نورو زنانو ستونزې هواري کړي شي او په ټولنه کې خزه د زورونې نه هم بچ اوساتي. د دې منصوبې د ناکامۍ په حق لمو د صوبایي ترانسپورت محکمې سره هم رابطه وکړه، خو د هغوی سره رابطه ونه شوه. ګوهر ایوب وایي چې په مردان ضلع کې اکثره خزه د خپل خاندان د سړو سره روزي او په ګرمیانو کې د طالب علمانو تعداد هم کم شي، او کچاري په دې بسونو کې د خاندان د تللو اجازه ورکړي شي نو امکان لري چې دا بسونه او چلیږي. د پینک بسونو د ناکامۍ سره هغه زنانه هم ستونزو سره مخ شوي دي کوم چې په مقامی توګه د کار کولو د پاره یوازې روزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
او سم د تمباکو په اړه یو رپورت. د تمباکو کاروندګر وایي چې دوی اوس د تمباکو په خرڅلاو کې هغو کمپنیو ته، نړیوالو کمپنیو ته چې د تمباکو کاروبار کوي، لسون سره مخ دي او غني هغوی ورنه تمباکو په ارزانه بیه اخلي. خو دوی وایي چې د ځایي کمپنۍ بیا ترینه پخه بیه اخلي او په دې برخه کې اوس یو څه بدلون راغلی دی. پام وکړئ په دې حق له ملک وقاص رپورت ته.
د پښتونخوا د کروندګرو په کال کې تماکو واحد یو نغداور فصل پاتې دی، ولې چې غنم او غنی کې هر کال قدرتی آفت نه پس د کم نرخ او زیاتو خرچو تر مخه د تاوان سره مخ کیږي. د تماکو د اغستونکو کمنیانو ډیپوان چې په ټولو ضلعو کې کم شوي دي، د خرڅ په وخت د تماکو رد کولو عمل کې د کروندګرو ستونزې زیاتوي. د مردان شیرګړ یو کروندګر مظفر چې د پی ټی سی کمنې مخې ته د خپل رد شوي تماکو سره ولاړ دی، وایي
پاکستان دی بوتراول یا وی ته وانه غسل کمزور دی د مال خمال ته والی دا ته واپس کی به پاریان بار والی ځان.
یو بل کروندګر نذیر خان وای چې کمنیان هم دغه تماکو بیا اخلي، خو د کروندګرو نه نه بلکې دغه دریمګړی نه چې د کروندګرو نه دغه رد شوی تماکو اخلي، چې دې کې یې څه مطلب دی؟ آیا ټیکس پټوي؟
دی اخلي هغه تماکو نه، خو وجوهات به صحیح چې په کوم وجوهات وای نه کوي کې دې شي ټیکس پکې راشي په کې دې شي چې مليخه غستې دې کوم غستې کې دې شي چې هغه غیت چې څومره دغې مطابق هغه غستې او سوي نه شغستې او چې سوي نه شغستې نو غبل دې خلکو نه والی.
یو کاروندګر آزاد خان وې چې دوی ته په مقامی یا شخصي ډیپوانو کې د نړیوالو کمنیانو په پرتله خنخ ملاويږي، ځکه دوی تماکو دل تر وړي
او اوس په پی ټی سی هم تماکو خرڅ کړي. خبر باندې ډېر خاص کړو آزاد کمې کپنې شي راغلي نوري، نو هغه لم تمرکو په دی وجه ورکړه چې پی ټی سی او پی ایم ای 198 195 196 93 پورې ریټ چلی، لوګ ریټ مالونه هم په صحیح طریقه نه دی. بل وړې کمپنۍ چې کمی راغلي دي نو هغه تمرکو ډېر ښه په شوق خلی 210 په نقدو باندې ریټ چلی، زمیدار ته پغې کې آل ډیلر را پیدا ده.
د یو کاروندګر نه پښتنه وشوا چې دوی ته تماکو نرخ واره نه کوي، نو ولې تماکو کوي؟ نو دوی چې ټول کور والای پکې اړم دي او مزدوري کوي، چې صرف دغه مزدوري پکې دوی ته پاتې کیږي. علي اکبر وای
او دا مونږه د دې لپاره کوجی د خپل بچی او مونږ پر غونډي او مزدوري راته په کور کې پاتې کیږي، د دې لپاره نور پکې زمونږ سره نشته. هغه زی لرګی ته زی او مزدور ته یو سبل څه زی مونږ ته دغه د لاس خو مزدوري پاتې کیږي.
د نړۍ تراګرو ډلو